سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار زبی الله مومن مرکه اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اوریدلی، هغه باید سندرغاړي ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل لاتړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لوی ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغه حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والي زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والي لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیه رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولای د اوسیدونکو په شان چې په 20مه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخه 500 مشهور افغان مرمنو او نارینه و عکسونه نصب شوی چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وای لدې وړاندې په ار کې اواز د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو. خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکارې لدې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فریقم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي کنه د عوام رضایت په دغه ډول نه ترلاسه نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حال ډیر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټې دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړي او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیر مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لاره د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حق الزحمه او تنخواه هم نور کوي. د پښتونو میالای تنزیه ډرامه جوړونکي حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
زموږ د کلتور تاوان دي، زموږ د ژبې تاوان دي، زموږ د آرټستانو تاوان دي، د رایټرانو تاوان دي. اوس لای ته زنګ
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مکروز دی د فنکاران بلوچستان آرټست د لپاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کوي. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د لپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نسته برخه نسته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال شي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي، نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که سوی ده د څلورو څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټسټانو ته رایټرز ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل غږ مو تر دوی پورې ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کومې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 واره زیاته چلېدلې دي. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډرامه وګورې په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نوي ډرامې نه کېږي، دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کومه ځي؟ دغه فنډ خو له مخه هم راتلې.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 1.5 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړې او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخلې. زه روان یم په پښتو کې وای کنه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. و د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده، نو ایز اټ از تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې، خپل ژبه خرابې، باید چې تخپل ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوق زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي، خو غږ نه دی اوریدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته او قلزاهمي او تنخواوی ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی گلزار عالم له 9 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د ښاغلی گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نساز شو نسوز شو بس اسر جن تمام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار
زده بم شروع کړی د 1900 نه، بیا غی نه پس 1900 2000 زما په خیال ته بخیر فکشنوال سره په خبر ټلویزیون نه شروع کړی و او تر دا ساته په
دې ډګر ته مو څنګه را مخ شو. آیا له چا متاثر شوی وای ک له پښتو موسیقي سره مومینه و؟
نه شو مو ډیر زیات زموږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ و، څنګه چې ټول خلک چې ماشومان مینه زده کوي نظر قرآن شریف، بیا خو ما ورپسې بیت با ترجمه قرآن شریف هم وویلې او تفسیر مې وویلې او حفظ مې شروع کړی. خو زما شوق چې کوم دی نو سندرو سره ډېر زیات و. پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغه خبرونه اورېدل، خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې. دا نو انسان کې یو خپل دغه وي چې شوق د نظر شوق نه دی نه تر راغلی یم.
تاسو د نظریې او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه، خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایئ؟
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی، بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه.
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تر پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. رومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه بتلم پېښور کې ډېر غټ استاد و، عنایت علی سلطانی صاحب، چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به اوسارېدو. او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد او هغه نوم ذکر کړی چې هغه شاه ولی او خیال محمد صاحب هم استاد او ما هغه نوم ذکر کړی ده خیال خان استاد نه مې کړی په خبر کې بیا هغه نه وستو دا زما تند او دغه چې نه ماتېدل او زیات مې د حکومت شي ده نور سم هم ازده کم او لاهور ته لاړم او استاد مدیسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه کو هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو د اردو ډېر خاص نرغاړې غلام علي استاد هغې سره مولیدل او بیا د هغه شاګرد شوم هغه مې پېښور ته راغلو نو زده کړه نوسم شروع ده خو دا خو استادان دي چې ما
زمان خیبر دشی ودان دستا قبل شکنا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې سمره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یک په داسې وای چې سمره کې سیستم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بد مرغه خو 1200 البوم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن په خو ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډیر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټول چینل کې تقریبا بنا ریکارڈنگونه مې کړې دي بار ملکونو کې تر سویلا جرمنی د غوښې کې مې تیمم ریکارڈنگ کړې ده نور بلا زین کې مې ریکارڈنگونه کړې دي دنیا په کوټ کې
ستاسو یو انقلابي سندره واسه د سایل سیف نظم مزما په خیال غالبا چې را واخلې بیا د انقلاب سره مشالونه دی ونو زلمه دا خاور انقلاب پوري دا ده د نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت سیاسي حالات په اړه کرا تل خپل کې
زه چې کله د پونتون فارغ شوم زمونږه الته دغه دی په خور کې ایر فورس ورته نو دی کې وظیفه د غشوې نو ما په کې د غور کو د غور لم سوال ته سلیکټ شوم ما په زمو نو له سو وو ته ایم کې زمو ملګری ډاکټر کمال خیر صبح خیر هغه و دو نو موږ نو سه دوستانه د ډاکټر مخه د شپې غیر ورغلو ما اسیا د ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې د شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه هغه شالمار ریکارڈنگ کپین آگوی آگا کیسٹ ریلیز کو ان دے کے دا سندر ہم ہوا اور پھر یہ سندر دا زیول حق مارشل لاو پا اور اسے پڑی رسخت مارشل لاو اور سب پیر فورس کو میں کی سفر ہو جاگلا نو دیر دیر دا غجور کو بگ برحال جی بیا دا غکرما پا دی من دی سو میشتی کوارٹر گارڈ ورطا ہوئی کنا غی کی واد شولم بیا کنے پس آز ما وزی فم لارا انو آگ وقت کی دا کتابون چکی مو دا سایل سیب دا غنی خان دا مر خطک سیب دا پا بازارون کی ملاو دلنا پا دی من دی سخت پابندی وا پی بینو انکلابی شہری وا نو د دغه وجنه دغه چې ما اول سایل سیب دا نظم را ډیر زیات خلکو خوښه کړه او دغه وجوهات دغه وو چې سختي وه ډیر زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ساده انقلاب چې په خندا په د ژوندون راوي ګلونه ګلالو خورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب تا واخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو ظلمو تا خورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب زما وطن د سرو سپینو نډال زما زرو پسې بهر ګر زما زيو پښتون خان بدوش د وطن کډ په سر او در په در ګر زما ز په ګنا او ثواب سپو هي ګم په جنت خورا نه هر ګر زما علاج دو لګي د ګنا ثواب نن دا لو زلمو دا خورا انقلاب واړي دا ساده انقلاب دا واخلي بیا د انقلاب سو
استاد په لر او بر پښتني سیمه کې په دې وروستیو کې د نامنۍ یوه ډېره خطرناکه چپه روانه ده. ډېر خلک یې بې کوره کړل، ډېر خلک یې په مرګ ژوبله واړوله. آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
زه که دا ووایم چې منگے ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندی کلتور پر لحاظ منگا ڈیر زیادہ رست بوتلو دا بغلط نہیں وجہ سے کم سے کہ امن نہیں کم سے کہ جنگی جھگڑ بھی استنزی بھی ہر تج کے میں ہنر دا دا آرام شے دے دا دا ذلی ذہن یا خوفلا ذہن کار دے کم سے کہ انسان تستنزی را پیخی بھی اور اگر تستنز کے راگیر بھی دا دا جنگ سے کم دینو اگر تخطر بھی نو آغازی کے ہنر کله هم چې کوم دینو پر مقصد نشي کولای کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل د ځینو وګورو پوهاټ ټټل مرانګو ټل پړه چنار او دې خوا کرک لاچی لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانو سواد کې دوکانونه پېښور خو بېخي غټ مارکیټ و بلا ځینو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې خلکو به اورېدې هغه هر څه د میز نه لاړل که نه دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت کې به دا کله واپس کېږي نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته دوکانونه ختم شو یو چاپیره او هغه خلک څه ماجر شو دې خوا قانون ته راغلل او کورونه پرېښودل نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولنا دا زنزيرنا كلانو زل دا خورا انكلاب غالي دا زفتا انكلاب رواق لجادا زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلتا مي سلام اكرو تير شما قلتا مي سلام اكرو
استاد خپل مینوال پاره سوای آیا غمنه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم به تاسو ته غمنه درکړي کنه
دا کوچا د خپل ودان زه هم مینه سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مینوال ورکړی دی نو زه غواړم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شوی او هغه نور مندان چې زه هم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان څومره سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګ یې د ډېرې خلکو مینه هم زه چې وینم فرق پکې دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقۍ د مینهوالو معیار را پرېوته
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو هغه معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تشو خبرو په تشو واه واه ماندې او ډېر ښه ماندې هم نه کېږي ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه زر اوبر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې صدقه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې د تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی د غره دی دی په ناسته نه شي خوځېدل غواړي سوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده نور خو زمونږ نر چې کوم دی نو سي پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي ځینې د حکومتونو د بې غورۍ وجه ده نو اخر د دې به کېږي څه د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې دا کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ نو د دې به کېږي څه اخر د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابر
بولا داسې دا چې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې دا ریاست کار وي هغې ته سینسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومې سندرې د اورېدو دي کمې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کوم هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی د فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غونې کې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې دلته داسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوی وکړي او په کار د زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو نو زما په خیال په دې یو کار کې دې شي نور ماته ماته سبلا لار زما په خیال چې نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چې همو لجن تو غټو سوک چې لمورا دو زخیان
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوالو په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننه به
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او خدای دې وکړي چې دا زمون په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلېګلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلېګلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي دلو یلو یو قدرت نور او یو تمنا دا اورې دې شکر ستاسو سکنی سکنی ما د چا د زړه ګلې دې شکر
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدل شي اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې کایتونه راوړي تاسو را بولم د دې کایتونو اوریدل
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري د ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري ژغورونکی د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده یو څوک له کېده او مرسته یې غوښتله ولاړ کس دریاب ته ودانګل سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې د هغوی هم له اوبو راوویستل وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل د خپله ورځ په ژغورلو تېره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت دې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپرو مرکه چمتو ده نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي
کوچی صاحب ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه زردانه شپونکی داسې نور دا خپل نوښت بولئ که نه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی ما کړی دی اواز دی او جانان دی دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي په زندګۍ م اورېدلی دي په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې نو هغه دغه هڅه کې ومنو یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو نو بیا ما په کوچیا لکه دا تا یاد کړه پیروزا زردانی لالپری او اشرفی نو دغه سره دیپونو باندې سنور باندې ما غزل ولیک چې مرګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو ډېر خوښ سو او په دې کې بیا دې ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم لکه اوس دا شعر دسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي خو دوی بیا خوشحاله په دې سیاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ سید ردیب خو به دغه نوې خدا خبر ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا به ډیر زړه چاودون غاړي نو ما ته دغه خپل ښکاری البته قسم سي دیمانه بعد بیا مرګرو په کې ډیر ښه شعرونه مولیکل او هغه نومم پکې وکړ
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت زیاتی تاسې نمونه پکې راوړی دي کنه دغسې مسایلو ته ډیر پام نه دی شوی یا ډیر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم څه نمونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډیر پام ضرور ده دغه ښکلی کوي ډیر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په ارمه پل کې وایي که په کور کې وایي که په سارا کې وایي کار څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا سما کړې
کوچی صاحب تاسې ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي خدای دې وبخښي درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېرې واډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته وویلې سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی نو دغسې شعر هم ده د یوې ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي که څه هم سي نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کېږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي سي یاره ما ښه شعر ولیکه که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپې مې ردیپې مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت د هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي دغه دوه خبرې شوې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید چې له اردو نه هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده به ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورې یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانهپوري پکې هسې کوي دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي نو هغه چې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي نو هغه چې بیا څوک اوري له درون هرکلي سره مخ کېږي په سماعت باندې ښه لګېږي نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي نو دې سره به شعر ښه شي او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده د ښې شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو سیاغو پیش ڈی کری دیر زیاد تعلیم کری طول زنده پا تعلیم لگولی خوش سیاغو کلا تپا هم بیاوی نوی دیر لسو سیلاب پا جایو دی نو سیلاب پا جایو بانی آغا تپا تی پینزل لسی او دلتا تکم سی پینزی سی کنی حالان که آغا دبم دیر لسی خواهی کسی آغا کم شای کمی آغا دا پیتری رنگ دا نو که یو شایر شیر لی که باید سیاغا شایر وی شیر سر ایمینه وی او هغه په ځان کې دا محسوسی سی یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایمه سې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری شاعر سي باید پیتری وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لیدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن در کتابتون پا برخه که زموگ همکار زبی اولا مومن در دانش مطبع و کتاب لورنزی لتخنیکی مرستیال خاقل سپین سهار سر مرکه کرده و باورو چه تیره اونه کم کتابونه چاپ او خپر شویدی.
اغلی سپین سهار، تاسو کو تیرونه کې کم کم کتابونه چاپ کړی دي؟ ک د یو یو نوم او د منصبنګ په اړه راته لک معلومات راکړي.
په تیرونه کې خو ډیر کتابونه چاپ شوی دي، زبې یو یو تاسو وایم. یو دی د مینی سلویخت اصول چې د الف شفک کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب A5 سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کلی پختی لري او 440 مخه دی. دا د الف شفک کتاب دی او الف شفک سیدا غا د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې سلویخت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکوي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم A5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پختی لري او 144 مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څول تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک لاغنه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستې کتاب په اړه کله راته معلومات راکړي. د بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.